السلام علیکم د گرمی دولس بجی دی پروانه خبری گړی کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم اوریدونکو په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه شنن او مرکې را سره دي د اوریدو لپاره را سره تم شي په سر کې د منور شانه د دې محل خبرونه ورو
د خبرونو سرټکی په پیښور کې د قبایلی سیمو په حق لای ویلوې جرګې غوښتنه کړې چې دغه سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټي وای داعش د منځني ختیځ نه افغانستان او نورو سیمو ته ځان غځوي او سویډن ویلې دی په زرګونو نامنظور شوي مهاجرین بل هیواد وباسي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده. په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنو د کارکونکو نه علاوه په اول وار قبایلی میرمنو هم ګډون کړی و. جرګې ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل دوی په دې حق له پارلمان کې بل هم جمع کړی خو د سیاسي ګوندونو پارلماني مشران یې د منظورولو نه ډډه کوي. نو مولي زیاته کړه د یادونې وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره په دې وروستیو کې یوه کمیټه جوړه کړې چې د بیلابیلو ایجنسیو دورې کوي. د اسلام آباد په شمول پیښور لاهور او کراچۍ کې سکولونه د 1 جنوري پورې بند کړی شوي دي. حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کېدو لپاره پورته کړی خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسم او امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړل. هلته رپورټونه وایي په لاهور کې 2 یونیورسټیانې او د ملتان بهاودین یونیورسټي هم د امنیتي ستونزو له وجې بنده کړی شوې ده او د هاسټلونو نه یې زده کوونکي وستل شوي دي. امریکایي حکومت د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو او د زلزلې د متاثرینو لپاره پاکستان ته 2 کروڑ ډالر امداد ورکړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت نه تیر ماښام جاری شوي یو بیان کې راغلي دغه امداد د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام له لارې ورکړل شوی دی چې تر مخه به یې 2 لک بې کوره شو، 15 زره زلزله ځپلو او سباند 1.5 لک هغه خلکو ته خوراکي مواد ورکول کیږي کوم چې د خوراک د کمی سره مخ دي. په پیښور کې پولیس وایي نن یې د سړک په غاړه خښ کړی شوي 4 بمونه ناکاره کړي دي. د بمونو ناکاره کولو ادارې یا بم ډسپوزل سکواډ چارواکو مشال ریډیو ته وویل دا بمونه د ښار په پندو سړک د بجلی د ستنو څنګ ته خښ کړی شوي وو چې نن سهار معلوم کړی شو او ناکاره شو. د پولیسو په وینا هر یو ناکاره کړی شوی بم 4 کیلوګرامه وزن لري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکای په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان میکن وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي پرون امریکا غږ ته په مرکه کې وویل داعش یو لوی سیمه ییز ګواښ دی چې د پیرس او سان برناردینو په ګډون په هر ځای کې د بریدونو کولو وړتیا لري. نوموړي په امریکا او یورپ کې د نورو بریدونو د ترسره کېدو ویره هم ښکاره کړې ده. د افغانستان په اړه Well,
I think the next president, no matter whether it's Republican or Democrat, will have to.
زما په خیال د امریکا راتلونکي ولسمشر هغه که د ریپبلیکنز ګوند څخه وي او که له ډیموکراټانو څخه په افغانستان کې به د زیاتو ځواکونو ساتلو ته اړ وي ځکه چې حالات به د دې تقاضا کوي زیاتو هوایي مرستو زیاتو ځانګړو ځواکونو او روزونکو ته به اړتیا وي چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
جان میکن د داعش ترڅنګ طالبانو ته هم په اشاره سره وویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي خو تر څو چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري نو دوی به د چیلنجونو سره مخ وي. د صدر باراک اوباما انتظامیه لیفټنټ جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی دی. نوموړي د دې نه وړاندې هم په یو شمېر جنګونو کې برخه اخیستې ده. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایر کېدونکي جنرال جون کیمبل پر ځای مقرر شي. تمه ده چې جان کیمبل د کار موده به په راتلونکي مارچ کې سرته رسیږي. د سویډن د کورونو چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر 80,000 پورې هغه پناهغوښتونکي له هیواده وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناهغوښتنې یې رد شوې دي. د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار اګمن لخوا خبر ورکوي چې دوی له هیواده د 80,000 کسانو د ایستلو مسله سیړي خو کېدی شي دغه شمېر تر 80,000 پورې ورسي. د نوموړي په وینا حکومت پولیسو او مهاجرینو د متعلقه ادارو چارواکو ته دنده سپارلې چې د نامنظور شویو پناهغوښتونکو بیرته خپلو هیوادونو ته د لیږلو چارې ترسره کړي. د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلی. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره یو شمېر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. په دې کې د ایربس کمپنۍ نه 114 د سورلو جازونه اخیستل او د فرانسوي ګاډو جوړونکي کمپنۍ پیوجټ سره د شراکت دارۍ لوزنامې شامل دي. دا راز ویل کېږي چې د تیلو ټوټل نومې کمپنۍ هم د ایران نه د خامو تیلو اخیستو دلچسپي لري. د نړیوالو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په سر د لوزنامې او نړیوالو بندیزونو د اوچتېدو نه پس د یورپ په اولنی سفر روحانی پرون د روم دوره سرته ورسوله. او رسته خبر د لوبو د نړۍ نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو ناکام عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چګټلې وو افغانستان ته یاول بیټنګ ورکړی وو چې پکې افغان لوبډلې په 200 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو پاکستان ته د 120 رنزونو هدف ورکړی. دا مهال پاکستانی لوبغاړي بیټنګ کوي چې پکې یې په شپاړسو ورونو کې شپږ شپېته رنزونه جوړ کړي دي او دوه لوبغاړي اوټ دي. دا اوتر دې دمه مشال خبرونه او درته زموږ خبريال سراج زهیر د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ پلس پیسي او په 1.53 روپۍ 80 پیسي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 29.40 روپۍ او په 29.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.85 روپۍ او په 1.80 روپۍ. او 209 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 12، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا تاسو خبرونه هم اوریدل او د هوا د حال او د کرنسی له بایو هم خبر شوی. نو اوس تر تواوی چې په دې خبرونه کې سلرو پښتونخوا ولسی تحریک ته وی جرګې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. همدارنګ دوی د FCR د ختمولو غوښتنه هم کوله.
مونږ د FCR نه خاتمه غواړو ځکه د FCR ټوله غټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق هم زینه غواړم. په جرګه کې به غواړم. جرګه کې خو فیصلې ټول د رواج مطابق کیږي او رواج زما خلاف.
افغانستان په کلک رد کړه چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید له افغانستانه ترتیب شوی. یو کارپوه
پاکستان کې بتیز مدیر سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو دهشتګردۍ د سرچینو او دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دینه منکر دی.
د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د جوړېدو په سر د ناندریو په اړه هم راپور لرو. او د جنوبي وزیرستان د سروېکۍ امن کمیټې مشر وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره کار کوي.
کولینا بحال دی، پرکینا جوړ دی، مارکیټینا جوړ دی، کلی ځاینا جوړ دی، کور کورتا یې برا سدلې دی او چې څه کوم غوړي ا وخت په وخت شوی هدي او کیږي. ها
نو راپورونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو د خبرونه د مشال رادیو www.mashalradio.com په ویب سټ باندې چې د ادرس ته تاسو نیخ پنیغه همدا شی باور د شي که سمارټ فون لرئ ټیون ان تلر شي هلته موږ پیدا کړئ. په پېښور کې یوې درنې جرګې له مرکزي حکومت ته غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. ځینو ګډونوالو وویل پکار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر وفاقي حکومت فشار واچوي سو د قبایلو دغه غوښتنه ومنل شي. په جرګه کې یو شمېر قبایلي میرمنو هم ګډون وکړ. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی، خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او پکار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچولی شي. او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سمه خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوالې مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. دې قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو او دې لړ کې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل
پهل ځل په قبایلی جرګه دی نو ورکړې دی په قبایلی جرګه کې د خپلې ځخنو قبایلی خويندې شاملې کې مونږ د افسیار خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټول لغټ نقصان خزو ته دی قانون نشته نو زه خپل حق کم زینه غواړم په جرګه کې به غواړم جرګه کې خو فیصله ټول د ریواج مطابق کیږي او ریواج زما خلاف کله چې دې نېشنل الیکشن پلان جوړولو په نېشنل الیکشن پلان کې خو دې په خپل دا وعده کړې و ټول سیاسي پارټي په دې متفق دي چې را پټه اصلاحات پکار دي هغه وخت پورې امن نشي راځي چې څوک پر دې پټه مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د پټه سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټولو په دې خبره خوخي سرګند کړه چې قبایلی سیمې دې د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپل دې ادعا په اړه چې ګوندې پر باچا خان پوهنتون د دغه هیواد له خاورې څخه حمله پلان شوی اسناد وړاندې کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال د چهارشنبه په ورځ مشال لډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل په کلکه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په یاد هیواد کې د افغانستان شزدافیر یا ناظم الامور احضار کړی او ورته ویلي د څېړنو نتیجه دا ښیي چې ترهګر دغه حمله د افغانستان له خاورې کنټرول کړی ده. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. اجمل تورمان له کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د حملې په اړه چې وایي د افغانستان له خاورې پلان شوی ده هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. د دغه وزارت د وایان رسیال خیرالله آزاد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان شاجدافیر پاکستان څخه د دوی د ادعا په اړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر ګونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته
حملو سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي، نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ ته کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان د شاه جعفر په ازارولو سره یې هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلې چې ترهګرو په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړې ده. د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په عمله کې یو ویشت تنه وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې دمخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان په دغو ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړي.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړئ، ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څه لاسته نشي راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپل خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
بیا هم همدا موضوع د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید پړه په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي چې دا رنګ وښي چې ترهګري له پاکستانه د باندې ده. له ده سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې پاکستان څنګه داسې په زغرده ویلی شي چې دا برید په افغانستان کې پلان شو.
افغانستان کې بدقسمت سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو دهشتګردۍ د سرچینو او دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دینه منکر دي. او دا انکار په هغه وخت کې کړی دی چې دلته حتی اسامه بن لادن موجود و، دلته یعنی بیخي په قبایلي سیمو کې عملاً دهشتګرد او متوازی ریاست جوړ کړی و. خو په کیسه سره دوی همیشه وایي چې دا دلته کې څه مشته دي، او خصوصا د باچا خان پوهنتون باندې حمله چې وه دې کې شکل چې دا کلي چې دا دهشتګرد چې دي هغه یې د ډیوران د کرښې نه اوړي راوړي. مګر دا چې دا ټوله خبره هغې خوا ته اړولو بطب دا دی چې د ځان نه ذمواري واړي او دا ټوله خبره نه ځان خلاص کړي چې دې مسؤلیت چې دی دا پاکستان په حکومت باندې راځي چې دا واقعات کېږي دهشتګردۍ. او دا د خېل کې د شګردو په پاکستان کې نه د بیرونی مسله ده. افغانستان کې کله کله پاکستان تم راشي، نو خو کې دا نه چې دا مسله په هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې او پاکستان کې د غي موجودګي چې هغه زیاته سنگینه او خطرناکه ده.
یعنی سنگینه او خطرناکه او نه خټک سپتا سو پاکستان کې ډیره سنگینه خطرناکه ده. یو ولي
په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم سټیټ سیستم دی دولت کې ریاست کې اغه واځي ته کومه دهشتګردۍ سره مخالف دي او په جنگ دی ورسره. پاکستان کې دا دي چې دا دهشتګردۍ زړه تر دوه لاندې ده. دلته یعنی بنشي تنظیمونه چې دي هغه کار کوي په نورو نومونو باندې او حکومت کله کله وایي چې او دوی باندې بندیز پکار دي، مګر عملاً په دې باندې بندیز نه لګي.
خو اسی خټک سیب کو کته سي ضرب اعظم بملیات پاکستان فوج کړی دي او ډیر فوجانه وشل سوي دي په دې جنگ کې او بیا کته سولې دي وی دی واغه ته باقاعده د دهشتګرد استلا استعمالوي، هلیکاپټر جیټ استعمالوي، باقاعده د پاکستان فوج عملیات کوي، حکومت نېشنل اکشن پلان جوړ کړی دي. نو دغه هر څه تاسو په ذهن کې ون ساتي، نو ریاست حکومت د دواړو یا ادارې ټول لګیا دي د ختموي. نو به هم دا باوجود تر څو لاندې دوی راځي
د کې شک نه چې اپریشنونه شوې دي د کې شک نه چې قربان په فوجم قربان ورکړي دي پولیس والا روزانه قربانی ورکړي عام ولس قربان شوی دی پاکستان کې نو دې مطلب دا نه چې د دهشتګردۍ خلاف هیڅ کاروایی نه شوی دا مطلب دا وینا نه دی مطلب دا دی چې د فیصله کون کاروایی چې هغه کوي لمن زه یو شي هغه نه شوی تاسو وګورئ دا زموږ د کبایلي ایجنسی دی باجو نه راوخت تر جګړو ځین سان پوری د دې ایجنسی تاسو چې درې دې ځلې چالو شو ځل په کې ورشم نه شوی مګر بل اخر دا سیمه پاک شي ویني دی کوټي پاک نو کبل پاک شي ویني دی مطلب دا دی چې اساس چې زیرو تار کې چې اساس چې هیڅ ریاست د سپریم دزاست کې مطلب افغان طالبانو مرکزونه دی کوټه کې کراچي کې پاکستان نو ځینو کې هغه خلاف هیڅ کاروایی نه شوی اته اس کو پاکستان میں درے کر دیجیے مکی چاہیے اس طرح یعنی سی پخوا بھی چنی شدی اس کو دے تبدیل دم مکی در سے نو تنظیم نے دی اگر ہم دل موجود دی او سرگند جلسے کی جلوس نے کہی تو بعد اسلام آباد کی یو کس تھے اگر خلاف کاروائی کو کرنے کی جمعے پر پاکستان حکومت اگر ٹیلیفون نے بند کی ٹول اسلام آباد کہ خلق اگر تقریبا نہ ہوئی مگر اگر تقریبا بندی نہ لگائی
د سیاسي چارو کارپو او د عوامي نېشنل ګوند غړي فراسیاب خټک د لاهور کراچي اسلام آباد او پېښور په ګډون د پاکستان د اکثرو خارونو سکولونو د رواني میاشتې تر اخره بند ساتل شوې دي ځینې سرچینو مشال لړیو ته ویل حکومت د امنیتي ستونزو له کبله سکولونه پرانستل نه غواړي نور تفصیل د رابع اکرم خان
اوس بیا یو واری ماشومان ته چټیانې ورکړې شوې دي د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو سرایي مشالې یو سره په خبرو کې او چې د دین سکولونو د ناکې سکیورټي اقداماتو له وجې دا سکولونه بند کړې شوې دي د سکولونو لخوا د بندولو فیصله دا داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې کله په باچا خان پوهنتون برید شوی و نجیب عامر د دې نه علاوه د پېښور ضلع انتظامیه او دا شان د لاهور د ضلع انتظامیه لخوا هم د سکیورټي په لړ کې چې دی هغه کاروایی شوې وه او ځینې سکولونه او تعلیمي ادارې چې دي هغې بندې کړې وې د دې ترڅنګ داسې راپورونه هم مخې ته روان دي چې لاهور کې دوه او ملتان کې یوه یونیورسټي د سکیورټي د خدشاتو له وجې بنده کړې شوې ده او د ملتان په یونیورسټي کې سرچ آپریشن هم شوی دی او هاسټل د زده کوونکو نه خالي کړې شوې دي د زده کوونکو چې د هغې د مشکلاتو سره مخ دي نجیب عامر دې سره د فوز انتظام نه چې کوم ادارې دي کوم سکولونه چې دي تعلیمي ادارې هغه چې دي هغه هم بندې کړې شوې دي خو نجیب عامر په دې حق له چې د حکومت له خوا سوازه خبر مخته نه دی راغلی حکومت دا وایي چې دا د یخ موسم له وجې شوې دي خو چې بیا کوم زراعي دي دنه هغه دا وایي چې دا سکیورټي له وجې بند کړې شوې دي
رابع اکرم خان وا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی او د فاټا سیکرټر ترمنځ یو تړون لمخې یاد اداره په قبایلی سیمو کې د تعلیم او صحت په څنګه کې مرستې کوي د تړون پرون د پښتونخوا د گورنر په مانی کې د دوړو خو ترمنځ لاسلیک شو د تړون لمخې په دې موخه به سناسه لس میلیونه پاوند مرسته د فاټا سیکرټر ته ورکول کیږي تفصیل د خالد خان نورو
دا شروع پرز دا خیبر پختونخوا گورنر په مانه کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی په کبالی سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار خکولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکریټ تبا دغه مالی مرسته د برتانیې نړیواله مرستندویه اداره ډی ایف آی ډی سدا پاسا لس میلیونه پونډه پنګ ورکوي چې زیاتر به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل کبالی سیمو کې د سکولونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي خو د بده مرغه دغه د کبالی اولس لپاره په ګټه نه دي هغه وویل چې د فاټا سیکریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د کبالی سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې هغوی کبالی علاقے د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چا نوم نه اخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما په شان خلک چې د دې چوکۍ لپاره وټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبایلي خلکو په ژوند او قبایلي سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې داسې نه ده. او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو دغه قبایلي سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي بلکې دا ټول سیمه د یو راجواړې په شان پرېږ دي. قبایلي سیمو کې د تعلیم او د سیاحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجیک سپورټ یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکریټ یو لوړ پوړې چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل.
دا سټریټیجیک سپورټ یونټ ځکه لګیا دی مو ایم یو ساين کوو چې گورنر صاحب اور فاټا سیکریټریټ کوم واکمن خلک دي هغه ریلایز کا زموږ د کوالټي باندې زیات فوکس کول پکار دي اور کنسٹرکشن فیز کوم به هغه فاټا کې کافی شوی دی اور اوس کوالټي کوم دا هغه ډیر کمزور دی.
خو بیا په دغه دستور کې ناستا د قبایلي پیغلو د اسمبلی یو غړی مهرین افریدی وای د قبایلي سیمو لپاره باراني هیوادونه په اربونو روپے پنګه او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلي سیمو د خلکو د خیر ښېګړې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
کومګه فیکس اند فیګر باندې خبره کوو چې دونه دیوالونه دی دونه کمرې دي نو هغه باغ بر فائدې نه سوپر شي دا مونږه په ګراوند باندې هغه کولاونه شي او دوباره هغه امپلیمنت نشي.
په دې مهال په پاکستان کې د یو ان ڈی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوړي چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداشت کې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي اداره الف اعلان په یو رپورت کې وایي چې په قبایلي سیمو کې 25% ماشومان سکولونو ته نه ځي. بل پلو د باجوړ نه د قومي سملی غړی شهاب الدین خان وایي یوازې په باجوړ کې په زرګونه ماشومان سکولونو ته نه ځي او مرکزي حکومت په دې لاره کې هیڅ ګامونه نه پورته کوي. د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکریټریټ څه کوي؟ زموږ همکار سراج ظهیر په دې موضوع رپورت راستولی.
لو مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړی جنسي نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین اویل چې سوسو واري په اسمبلی کې غږ پورته کړي چې په فاټا کې د تعلیم لپاره اقدامات وکړي او له تر هغه غړي له وجه رنګ شوی سکولونه دی بیا جوړ کړي او د دې سره سره دی د نوې سکولونو جوړولو لپاره منسوبي اعلان کړي. نو موړي زیاته کړه
پریو کرنے لگے منش اسمبلی کې لگے ما چې له اوسو چې زه مې نه ما د نیم کال او څه پورې ما سره پرایمري سکول لرا کړي چې زما په جنسي کې تقریبا سروې داوا د باجوړی جنسي کې اتیا زره ماشومان د سکولونو ته نه ځي خو دا تعداد د لک نه یو لک نه اوخته. تاسو وایئ چې د سکولونه شته وربرډن دي علاقو کې سکولونه ډېر دي کم وربرډن اوپنډیږي چې دي پاره کې میجورټي علاقه غلبا لري شامل دي صحیح کې سکول هم نشته دي د سکول په اړه نامو نشانې
همدا شند. تعلیم لپاره د کارکونکو ادارې الف اعلان صوبایي کوارډینیټر عمر اورکزي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د ماشومانو د سکولونو نه د بهر پاتې کېدو لوی وجه په تر هغه غریب پیښو کې د سکولونو ړنګېدل دي او بل د حکومت د تعلیم په اړه غلطي پالیسی دی.
نن سبا فکر دا دی چې په فاټا کې تقریبا د زموږ سره د کوم اوټ او سکول مشرمان دي دا 52% دي. که زه خبر وکم د فاټا کې د مشرمانو تعداد 7,00,000 مشرمان دي د څلورو کالو روان څخه تر 14 کالو پورې. هغه لکه زیاتر زموږ فاټا سیمې خلک زیاتر په سټل تر غریبي خو موږ هغه خلک شمیرو چې کوم الریډي په فاټا کې موجوده خلک دي چې کوم مشرمان موجوده خلک دي هغه بیا چې کله موږ ریشو ولګول مطلب چې هغه 52% اوټ او سکول مشرمان دي په 7,00,000 کې. خو بیا دي زیاتر مونږ سره کټول د پاکستان لیول خبره وو کې مونږ کې زیاتر مطلب 78% فیمیل چایلډ زموږ سره جنہ کې کوم دی دا اؤټ اف سکول دی.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې د حل لپاره په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ د ویان فضل الله نو پختل نو هغه وی چې د شهاب الدین د شمیرې سره اتفاق نه کوي چې ګنې دومره ماشومان به له سکولونو بهر وي او دا چې د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکریټریټ وړاندې هم اقدامات کړي دي او ظالمانو په ذریعه یې هم مهم چلولې چې زیات نه زیات ماشومان په سکولونو کې داخل شي. فضل الله زیاته کړه
د دهشتګردۍ چې کوم لهر تیر شو هغه نه پس چې دی نو زمونږ د سکولونو بیرته بادکاری روانه ده او هغه ماشومان چې هغه ډېر زیات متاثر شو د دې جنگ د وجې هغه به سکولونو ته نه تلل. اوس که تاسو وګورئ نو هغه انرولمنت هم د امنیت چې څنګه وځه شوې ده نو هغه سره سره د ماشومانو د سکول ته بیرته واپسین شروع شوې ده او هغه انرولمنت هم کافي حد پورې ښه شوې ده او کثر تکې لږ ډېر مسلې شته. زمونږ د فاټا شخصیت جزم محکمن دی چارواک دی دی تعلیم شبه سر جکم تعلق لرون کی خلق دی نداغی پورا پورا دا کوشش دی چه تا دی سکولون آبادکاری ہوشی او دی معشومان چه دی اغیر سکولون تا واپس دیتا دی اوال تا که اغیر سکول تعلیم حاصل
دا علیف اعلان اداری پا وینا چی لدی سر بیر پا خیبر پختونخوا کی دی 250 لکو پوری معشومان جنکی حلکان لو اسکولون بہار وو او دا خیبر پختونخوا حکومت پا وینا چی اس دی شمیره کی کمی را غلی زکی چی 215 لکو پوری معشومان پا اسکولون کی داخل کلا سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اور دن کو دولس نیمی بجی کی دن کی دی پا ٹھیک دولس نیمی بجو بعد منور شان دا خبر نو لنڈی زورو
تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده. په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنې د کارکوونکو نه علاوه ګڼ شمېر مېرمنو هم په اول وار ګډون کړی و. د اسلام آباد په شمول پیښور لاهور او کراچۍ کې سکولونه د 1 جنوري پورې بند کړل شوې دي. حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کولو لپاره پورته کړی خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نخ څرګندولو په شرط ویلي چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسمو امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړي. د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان میکین وایي اسلامی دولت وسلواله ډله له منځنی ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غزوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټننټ جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی دی. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به په راتلونکي مارچ کې د ریټایر کېدونکي جنرال جون کیمبن پر ځای مقرر شي. د سویډن د کورونو چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر 30,000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواده وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه غوښتنې یې رد شوې. سویډن ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې زیاتره د افغانستان، پاکستان، عراق او شام سره تعلق لري. د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلی تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال دغه هیواد سره یو شمېر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. یو نن په بنګلادیش کې د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چا ګټلې او افغانستان ته یو بیټنګ ورکړی چې په کې افغان لوبغاړو په 20 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 1.6 رنزونه جوړ کړي او دا مهال پاکستان بیټنګ کوي چې په کې یې په درشتو ورونو کې او څلورو بالونو باندې 1.2 رنزونه جوړ کړي او درې لوبغاړي اوټ دي.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د کرکټ حال هم درکو. د خبرونې په منځ منځ کې به د کرکټ په اړه نور معلومات هم درکو. اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله ناورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر بللو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي بریټ کې د افغانستان ځمکه په استعمال دو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه یې د لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې اولس ځپلې کیږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګري یو مشترکه مسله ده او د دې خاتمه لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. د سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیښه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په دې پیښه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتي ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرستې وکړي او د لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خساری ختمولو یو لار جوړ کړی شي. خدا سخکاری چې حکومت دغه کمپنی ذاتی مت ته د ورکولو معامله کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لای یو آرډیننس جاری کول دي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت کولی شو چې د دې فیصلې کولو وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستی وي، نو کېدای شي د پی آی اے د کارکوونکو لخوا راولاړ مشکل په اسانه حل شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼې په د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتک په اړه امریکایي ورسپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د نظر په اړه راپور خپور کړی. هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستي او مهمې برخې دراوروي.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګېدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغه هېواد خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 3200 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال تر هغه بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډېر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملی نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیزې ادارې د مرستیال مشر میر احمد جوینده له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یو حل ولټوي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورسپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړپوړي قمندانان چې 3 میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پای پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هېواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو داوو برعکس ته چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکې جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یو غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغیزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قماندې لپاره نوې کسونومو د جنرال جان کیمبل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رای ورکړي او ډېر زر به نوموړی په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر څه بریده بلد دی. په دې اړه د امریکا دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تېره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1982 کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤل شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چېرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 18 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 58 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې 1.5 کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4550 1380 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي سغدریزي او تاوتریخوالی د ملګرو ملتونو د منشور یا چارټر خلاف او نړیوال امنیت او سولې ته لوی ګواښ دی. دوی ترهګر غواړي چې نړۍ وپاروي، خو د نړۍ هیوادونه باید په سړه سینه او په فکر سره د هغوی ځواب ووایي. د لیکنې مهمې برخې درته په امیر ساحل اوروي.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکلي لتاو تریخوالی ډکه سختدریځي نه یوازې د ملګرو ملتونو پر منشور برید دی، بلکې دا نړیوال امنیت او سولې ته سخت ګواښ دی. بان کی مون وایي د داعش او بوکو حرام په څیر ډلو ځوان نجونې تښتولې دي، ښځې یې له حقونو بې برخې کړي دي، کلتوري ادارې او جوړښتونه یې ړنګ کړي، د مذهبونو سوله ییز اقدارو یا ارزښتونو څیره یې خرابه کړې او په نړۍ کې یې په زرګونه بې ګناه خلک وژلي دي. د ملګرو ملتونو مشر وایي متشدد د سختدریځي تر یو مذهب، قام یا نسل پورې محدود نه ده. د ده په خبره د دې تاوتریخوالي په ښکار شویو کې اکثریت د مسلمانانو دی. بان کی مون وایي د دې ننګونې او مسئلې هواري لپاره باید ګرد نړۍ یو موټی شي او اقدام وکړي. د ده په خبره ترهګرې ډلې نه یوازې تاوتریخوالی خپروي، بلکې د خپل اقدام په بدل کې یو سخت غبرګون هم غواړي. نوموړی کاږي همدا لامل دی چې نړۍ باید د سختدریځۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د سخت رد عمل پر ځای په سړه سینه او د فکر په استعمالولو اقدام وکړي. بان کی مون وایي روانه میاشتې د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته د متشدد سختدریځۍ مخنیوي پلان وړاندې کړ چې د ترهګرۍ او تاوتریخوالي مخنیوي او ختمولو لپاره یوه جامع او عملي کړنلار ده. په دې پلان کې پر نړیوال، سیمه ییز او د هیوادونو پر کچ د اقداماتو کولو له اویا څخه زیاتې سپارښتنې شوې دي. بان کی مون وایي د دې پلان 15 مهم نقطې دي. لومړی دا چې نړیواله ټولنه هر حق لري چې د ګواښ په صورت کې د ځان دفاع وکړي او د متشدد سختدریځۍ لاملونو ته توجه وکړي. دویم، د نړۍ هیوادونه اصولي مشرتابه او مؤثره ادارو ته اړتیا لري، ځکه چې زهرجنې نظریې او مفکورې په خلا کې نه جوړیږي، بلکې د ولسونو ځپل، ظلم، جبر، اداري فساد او بې انصافي هغه وجوهات دي چې کرکې، مزاحمت او سختدریځۍ ته لار هواروي. دریم، نړۍ باید پر دې پوه شي چې د متشدد سختدریځۍ مخنیوی او د بشري حقونو پرمختیا دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او سره یو ځای باید روان اوسي. څلورم، د وسلوالۍ پر ضد باید حکومتونه او نړۍ په جامع او ټولیزه توګه اقدامات وکړي. پنځم، د دې هر څه لپاره د ملګرو ملتونو په جریان کې ساتل اړین دي او د دې لپاره دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو نظام پیاوړی کړل شي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون زیاتوي د ده دا پلان د نړۍ پر هیوادونو غږ کوي چې په سمدستي توګه د سختدریځۍ پر وړاندې متحد یو او پریکنده اقدام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورځپاڼې د پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په وروستیو څرګندونو یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی امریکایي ولسمشر د پخوا په پرتله په متوازنه لهجه د پاکستان په اړه خبرې کړي او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پاکستان ته ویلي چې دغه هیواد ښه فرصت په لاس کې لري سوله دې ناسوره ځان خلاص کړي. اوباما دا هم ویلي چې په پېښور کې پر سکول د برید نه پس پاکستان مناسب ګامونه پورته کړي دي. نور حال د ګل ایاز نه.
ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روان کال کې دوه ځله د پاکستان په اړه څرګندونې کړې. ولسمشر اوباما د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې په لومړي ځل په هغه هیواد کې تر لسیزو پورې د بې ثباتۍ خبره کړې وه. بیا په دویم واري د هند پرس ټرسټ آف انډیا خبري ایجنسی سره د پټانکوټ د برید په اړه سرګندونې کړې وي. ورځپاڼه لیکي چې په مجموعي توګه د ولسمشر سرګندونې متوازن وي. د تیرو وختونو برعکس چې په هغه وختونو کې به له پاکستانه د نورو ګامونو غوښتنې کېدې، خو دا وار ولسمشر اوباما د خطرو او د مواقعو خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې ولسمشر اوباما پاکستان ته تجویز ورکړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کولی شي او خامخا یې وکړي. ښاغلي اوباما دا هم ویلي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید وروستو هغه هېواد سمه پالیسي خپله کړې ده. د دې ترڅنګ ولسمشر د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو لخوا د خبرو اترو عمل جاری ساتلو بهیر هم ستایلې دي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر اوباما په سرګندونو کې په دې خبره ډېر زور راوړي چې پاکستان سره یو موقع شته چې د ترهګرو جالو ختمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. ډان لیکي دا خبره رښتیا ده، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان به دا هر څه په خپل سر کوي. د ترهګرو جالي ختمولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي ضرورت دی، خو تر څو چې د ترهګرو د جالو ورانولو او ماتولو خبره ده، نو په دې کې امریکا له هم د نورو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. په ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې د ټولو مسلو سره سره د افغانستان په ختیځ کې د ترهګرو پټنځایونه هم یو ګواښ دی. ورځپاڼه لیکي چې امریکا باید په نورو موضوعاتو کې هم خپل اثر وکاروي، او په دې کې تر ټولو مهم په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دستان کلن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوس هم د کرکټ حال درکو اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو مخکې خبرونو کې هم اوریدل، نن په بنگلادیش کې د افغانستان او د پاکستان د 19 کالونو د کم عمره لوبغاړو ترمنځ د ورلد کپ سلسله کې د کرکټ لوبه روانه ده. نن سهار چې پچا واچول شو، ټاس واچول شو، نو ټاس پاکستان وګاټه، افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغانستان په بیټنګ کې خوونه ځلېده. دی په 1.2 ورونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او یوازې 126 منډې دوی جوړ کړې. همدارنګه پاکستان لپاره د 126 منډو هدف وټاکه چې نسبتا یو آسان هدف دی. د پاکستان د 19 کالونو د کم عمر لوبډله همدا شیبه په میدان کې ده. دوی بری ته نږدې دي. دوی اتش.15 ورنو کې تر دې مهاله د څلورو لوبغاړو په تاوان 119 منډې جوړې کړې. 9 ورونه وشو، 119 منډې جوړې کړې. په دې توګه 8 رنزه نور دوی ته پکار دي چې دا لوبه وګټي. شپږ وکټې لا هم ورسره دي. نور حال به هم وروسته درکو، خو اوس راپور لرو. که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منصوبه خپل اندېښنې وفاقي حکومت ته رسولې او وفاق ورته د هغې د لرې کولو ژمنه هم کړې ده. خو د دې باوجود هم کارپوهان وایي د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه اوس دغه معامله د سیاسي ګټو لپاره کاروي او پنجاب صوبې د یادې منصوبې تر لاندې ډېر کار کړی دی. زموږ خبریال ریاض مسخیل له اسلام آباد رپورټ لري.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې پاړه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو وخت په وخت اندېښنې ښودلي او وایي ذکر شوې منصوبه کې ورته پوره برخه نه ورکړي کیږي او په دغه معاملې ټولګوندیزه غونډې هم رابللې دي. خو د دې باوجود کارپوهان وایي پنجاب کې په سی پیک منصوبه د مخکې نه ډېر کار سرته رسېدلې. مشال ریډیو په دغه اړه د سی پیک منصوبې یو څېړنکار فضل سعید نه تپوسو کو، نو دوی وایي چې پنجاب دې معاملې کې د وړو صوبو تر څنګ په خپل پنجاب سره هم دښمني کوي او یو خاص برخې ته ترقی ورکول غواړي. د زیاتوي
13 کال د پاکستان په ژوند کې پنجاب ډېره زیاته ترقی کړې ده او داغه چې کم دننه سړکونه دي، روډونه دي، یا د کارخانو یا د بجلی یا د کم څه انتظام انسرام دی، هغه د ډېرې زمانې نه ډېر ښه جوړ شوی دی. هغه و ظاهره خبره ده چې پنجاب ته یو اډوانټیج، یو فائده وته حاصل ده. داسې منصوبې چې حتی چې د لاهور دننه کیږي، د اورنج ټرین منصوبه شوه یا د لاهور نه واخله تر ملتانه پورې چې کم موټر وی شوه، دا ټولې منصوبې زما مطالعه دا ده چې دا د سی پی ای حصه ده. دا اوسنۍ چې کومې منصوبې موږ ګورو، دې کې شک نشته رې چې سی پی ایک ته د نور خلکو سره یو فلحال مزاق او یو ټوک ښکاري، خاص کر د پښتونخوا او یا د بلوچستان سره.
په داسې حال کې چې د اقتصادي راهدارۍ تر لاندې پنجاب کې په یو شمېر منصوبو کار شروع شوی دی او ځینې پکې سر ته هم رسېدلي، د دې باوجود د خیبر پښتونخوا احتجاج به ځای ونیسي؟ په دې اړه مو د سیاسي او سیمه ییزو چارو د کارپو ډاکټر اشرف علي نه تپوس وکړو. نو دوی وفاق د ټولو صوبو نماینده وي او باید چې چین سره د لوزنامې په وخت یې ټولې صوبې اعتماد کې اغستې وي، خو د دې سره سره صوبایي حکومتونو او سیاسي ګوندونو له هم په کار وه چې د لوزنامې په وخت کې دونکو غونډو کې موجود وو. دې زیاتوي،
پاکستان یو داسې مملکت ته چې هلته همیشه مونږ په ایشوز باندې سیاست کړی دی، هغه کله د کاله باغ ډیم په نام باندې کیږي، کله د بجلی په ایشو باندې کیږي، خو د سی پی ایک ایشو باندې د وړو صوبو حکمرانان برابر ګرموما چې کله هغه دغه معاهده لاسلیک کولې د چین د حکمرانانو سره، نو دوی هغه وخت درنې کولې یا په نورو خپلو مسلو کې خطې وو. په دې باندې چې کوم دی وفاقي حکومت سره سره د پنجاب حکومت لم غور پکار ته چې ملک کې داسې حالات رامنځته نه کی چرته کې چې وړې صوبې د غټو صوبو یا د وفاقي حکومت مدد باندې راپاسي او په ملک کې افراتفری یو عالم پیدا شي.
د ذکر دا چې چین سره د شوي شپږ سلویخ ارب ډالرو اقتصادي راهداري منصوبې لړکی د وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه اسلام آباد کې رابللې وه چې پکې ویل شوي وو په هر صورت با تر جولای 2018 پورې مغربي روټ جوړول شي او دغه لړکی با د منصوبې جاج اغستو لپاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو سټیرینګ کمیټه هم جوړیږي چې پکې به ځینې وفاقي وزیران او د کشمیر او سلورو واڼو صوبو اعلی وزیران هم شامل وي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي چې د پکتیکا د انګور اډې په سیمه کې د پاکستانی تاسیساتو بندېدو لپاره د حکومت هڅې روانې دي. ګلاب منګل د چهارشنبې په ورځ د مشال اډیو افغان څنګه ته ویل چې دا تاسیسات لا په خپل ځای دي، خو د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل ته خوشبینه شته. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بیا وایي چې په دې اړه د سیمې خلک جدي اندېښنې لري، خو د افغان حکومت لخوا دې موضوع ته لازمه پاملرنه نه کیږي. یوسف خان زدران له کابل رپورټ لري.
لدی سره چې د پکتیکا د انګورډي په سیمه کې د پاکستانی نظامی تاسیساتو جوړولو موضوع د افغانانو جدي خبرګونونه راپارولي، د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د ستونزې د اساسي حل لپاره ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم په دې اړه تر اوسه د افغان حکومت هڅو نتیجه نه ده ورکړي، خو اله مندې له پخوا ډېرې شوې دي. هغه وایي چې دوی هڅه کوي له سولې زولارو دا موضوع حل کړي.
پاکستانی لوری سره لسوم یشتریس زمونږ په دې جدي ډول سره دا مذاکرات پیل شوي دي، دوام لري او تر اوسه پورې یوې نهایي کوټل نتیجې ته نه یو رسیدلي. موږ هیله مند یو چې د خبرو د لارې او د مذاکراتو د لارې دغه موضوع حل فصل شي او د پایتخت عمومي.
ښاغلی منګل وایي چې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د پاکستانی نظامیانو تاسیسات شاوخوا 25 کیلومتره له پولې دیخوا جوړ شوي دي. دې موضوع له دوه کلونو راهیسې د خلکو او د ملي شورا د ځینو غړو سخت اندېښنې راپارولې دي. عام خلک وایي که څه هم حکومت تل د ستونزې د حل ژمنه کړې، خو د دوی په باور په عمل کې څه پرمختګ راغلی نه دی. د پکتیکا ولایتي شورا رئیس وایي چې په دې اړه د خلکو د صبر کاسه هم ډکه شوې، خو د حکومت د هڅو څه نښې نه لیدل کېږي. د یاد ولایت د ولایتي شورا رئیس بختیار همت زدران ازادي راډیو ته وویل که د حکومت له لوري ژر جدیت ونه ښودل شي دا ستونزه غټېدای شي.
تر اوسه پورې خو موږ چې کوم معلومات لرو هیڅ نوه هڅه نشته چې چا کړي ده. د دولت د طرفه خو د محل خلک راټولېږي، قومونه راټولېږي، د پاکستان په مخالف باندې د دغو ذهنونه راپارېدلي دي. اوس کوشش کوي چې دولت خپل اقدام وکړي. که دولت اقدام ونه کړي نو قومونه راپورته کېږي، د دغو تاسیساتو د ورانولو دپاره به دوی خپل اقدام کوي.
ښاغلی زدران وایي د پاکستان له دې هڅو راخوا دغه هېواد داسې هڅې هم ګړندې کړې چې د هغې سیمې خلکو ته پاکستاني پېژندپاڼې وویشي. د پاکستان له لورې نه یوازې په پکتیکا ولایت کې د سرحدي سرغړونو راپورونه ورکول کېږي، بلکې دوه کاله وړاندې دغه هېواد له لورې د ننګرهار د ګوشتې په ولسوالۍ کې هم ورته هڅې کېدلې. هغه وخت بیا دا هڅې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر پوله د پرتو عسکرو ترمنځ د جګړې سبب هم شوې وې.
د یوسف خان زدران رپورٹ مو اورید. ولی جان مسعود د سویلی وزیرستان د سروکې د امن کمیټې مشر دی. لنموړی سره د مشال لډیو خبريال سیلاب مسعود خبرې کړې او په سر کې تری پختلې چې دوی د امن کمیټې کله نه جوړ کړی دا. ولی جان مسعود وای
2008 کول و تمام یاس تلویستم تاریخ پنده دا امن کمیٹی میش جوڑا کرا چه پا کم مسید شه ظلم شیری شا ده کم مسید مش هر مره دان پا کارمی بنده عملی که دلی یه دقی خلاب میش دا امن کمیٹی جوڑا کرا چه ده دقی رکتام ہوگی
پا کمیٹی کشه چوم را کسون شامل دی
پا دا کمیٹی کشه و نیم سلا کسون ده امن پا نوم شامل دی دا ده کم پا خوشا ده کم پا اعتماد چاند دی
حکومت و امنیتی چرواکیو سرا عڑی که متسرنگ دی
دیر زبردست شیدی پا هر کسام سلامش ور
چراچلیا مشکل پیش مخ تراشی کمیٹی او پاوجون بیا د یو بل ملاتړ کوي
بالکل همیشه کوي
سیمتا د بیکورا کبالیانو بیرته راتګ نه د ورسته حکومت خصوصا د پوځي ادارو چارواکیو په سیمه کښې د ترقۍ څه چارې کړې دي
سکولینه بحال دي پرکینه جوړ دي مارکیټینه جوړ دي کلي ځایونه جوړ دي کور کورتا یې برسېدلې دي او چې څه کوم غوړي هغه وخت به وخت شوي ه دي او کېږي ه
د سیمې اوسېدونکي ګیله من دي چې په سیمه کښې بمی چاودنه یا په دغې رنگ بلا چه پیش وشی پا جون بیا دیر بی پلاوه بی کسور کبالیو نسی زوروی پا داس آلاتو کشه ده کمیته کسون سه کردار ترسرا کوی
چه کلا وکیات وشی ده حکوماتیو کنون ده پاکش پا شک و پا صبح خلق ونیوسا آغا بی گناه سبیت سو میر امن کمیته خلوص کن مو فوز تداویلی دی چه کلا پا مو عمله کیجی بی گناه خلقو ننست او چه کلا اونسی ده کمیته پا زمیناتو ده خلق ازو داوی خلوص سوی بی
ولی جان مسعود چو چو زلا خبر شوای چې ته د کمیټې ستر مشر جوړ شوی یې بیا د ډېرو مرګي بریدونو سره مخامخ شوې په دا باره کښې لږ څه راته وښیه
په مو باندې یولس وره بریدونه وشول په دا کښې څلور بمی چودنې دي شپږ وره ترګټ کیلینګ او یو ور خودکش ول چې هغه په ډیای خان شه په 2008 شروغ ای خدای پاک د خپلې مهربانۍ په مطابق تسلیم کړتا عام و معاف
ښه
د ولی جان مسجد سره د سیلاب مسجد خبر تاسو اوریدی او اوریدونکو ستا عبدالرحمن درپخیل په آواز دا سندره واوری او نجیب عامر ته اجازه ورکړه
چه کسوی کسوی نویوا کسای بسوی چه کسوی کسوی نویوا کسای بسوی زماو دارا کی بطر کیا مطا پوری کرسوی زماو دارا کی بطر کیا مطا پوری کرسوی چه کسوی کسوی نویوا کسای بسوی چه کسوی کسوی نویوا کسای بسوی سونا بیا دا ہر چھتیا سات سونی وسوی چے کسوی کسوی نویوا کسائی بسوی چے کسوی کسوی نویوا کسائی بسوی زماؤ دارا کی پتر کیا مطا پوری کرسوی زماؤ دارا کی پتر کیا مطا پوری کرسوی چے کسوی کسوی نویوا کسائی بسوی چے کسوی کسوی نویوا کسائی بسوی سوچ زرگی الگ نخلو فکر دور بکوی سوچ تور ماروی دل استونی سکی سی لکار سوی تور ماروی دل استونی سکی سی لکار سوی چه کسوی کسوی نویو آگی سای پسوی چه کسوی کسوی نویو آگی سای پسوی زماو دور قرب کر کیا مطا پور کرسوی زماو دور قرب کر کیا مطا پور کرسوی چه کسوی کسوی نویو آگی سای پسوی چه کسوی کسوی نویو آگی سای پسوی چنو مخلی دمنی غلامان دخبل حوثوی چنو مخلی